سیستم عباس مننه د ازادي راډیو د اټو بجو د خبرونې د اوریدونکو هر کله کوم د خبرونه په منځني صفه 12 پښنی وی په افغانستان کې خبري شو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. وړاندې مو د طالبانو خپل منځي اختلافات ته په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له اندیشنو خبرو خو تر هر څه مخکې خبرونه له رحمت الله افغان څخه.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې له افغان سرتیرو سره په نښتو کې 500 وسلوال طالبان وژل سوي. په لوګر کې د زرغون په نامو په پوځي عملیاتو کې لږ تر لږه 10 وسلوال وژل سوي چې وتنه بهرنیان دي. او په جاپان کې دوهمې زلزلې لږ تر لږه 6 تنان وژل. اوس هم بشپړ خبرونه. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې 500 وسلوال طالبان وژل سوي. د کندوز د والي ویان عبدالواسع باسل خبریالانو ته وویل چې لږ تر لږه 60 وسلوال طالبان زخمیان شوي هم دي. د کندوز امنیه قمندان محمد قاسم جنگلباغ د ولایت د مطبوعاتي دفتر په فیسبوک پاڼه په یو ویډیو پیغام کې وویل الحمدلله د عمری په نامه د طالبانو عملیات له سختې ماتې سره مخامخ شوي. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په شدت دفاع وکړه. د جګړو په ډګر کې هلوري ته د دښمن وسلې او مړي پراته دي. وسلوالو طالبانو پرون سهار پر امنیتي پوستو حمله پیل کړې دي. په لوګر کې د زرغون په نوم په پوځي عملیاتو کې لږ تر لږه 10 وسلوال طالبان وژل سوي چې څه پکې بهرنیان هم دي. د لوګر د والي ویان سلیم صالح پرون ازادي راډیو ته وویل دا کسان په خروار ولسوالۍ کې له امنیتي ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې وژل سوي دي. سلیم صالح وویل هغه وایي لس تنه وژل سوي چې وتنه بهرنیان دي، چینیان دي او درې تنه هم ښځې وژل سوي. په دوی کې درې تنه هم طالبان دي. د صالح په وینا د لوګر په خروار څرخ خوښۍ ازري او برکي برک ولسوالیو کې له تیرو درې ورځو راهیسې پوځي عملیات روان دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سر مفتي شوای په افغانستان کې د تجارت او دوامدار اقتصادي ودې د ملاتړ لپاره د امریکا د دفاع وزارت 800 میلیونه ډالر ازای سوي دي. جان سوب کو پرون د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې د دفاع وزارت د دې پروګرام په اړه چې په تیرو کلونو کې پلی شوی د نورو ټولو پراختیايي پروژو په پرتله زیات شکایتونه ورته راغلي. سوب کو وویل چې دوی د دې پروګرام په اړه د پیسو د ضایع کېدو، درغلیو او حتی ناوړه استفاده په څیر شکایتونه ثبت کړي. د دې په وینا د پروژې په عملي کولو بې ځایه بیړه شوې، کافي مامورین نه درلودل او د ناسمې ادارې له امله مطلوبې پایلې نه دي ترلاسه کړې. اوس هم د سیمې او نړۍ خبرونه. په جاپان کې دوهمې زلزلې لږ تر لږه 6 تنه وژلې دي او د هغو کسانو د ژغورلو لپاره عملیات روان دي چې تر نړېدلو ودانیو لاندې پاتې دي. د جاپان په جنوب کې په دې زلزله کې ګڼې ودانۍ ورانې شوې دي. د زلزلې لومړی ټکان د ریختر 1.1 سب شوی او دوهم ټکان یې 1.4 ریختر و چې له دې سره جاپاني چارواکو د سونامي د رامنځته کېدو خبرداری ورکړ. سیمه ایز رسنۍ د لږ تر لږه 480 تنو د ټپي کېدو خبر ورکوي او وایي چې یو شمېر کسان تری تم دي. د متحده ایالاتونو د تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او یو شمېر نورو هیوادونو نمونه یاد کړي چې هلته دنی ازادۍ له مشکلاتو سره مخامخ ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وین جان کیربي پرون د اعلان وکړ چې له دې سره به ښایي پر دغو هیوادونو د امریکا پر مرستو او همکاریو یو لړ محدودیتونه وضع شي. خو جان کیربي څرګنده کړه چې د امریکا د ملي ګټو اهمیت ته په پام سره به دا محدودیتونه عملي نسي. په دې ترڅ کې د برما، چین، اریتریا، ایران، شمالی کوریا، سودان او عربستان نمونه هم یاد شوی چې په کې دینی ازادۍ له ستونزو سره مخامخ ده. د پولند د بهرنیو چارو وزیر ویتولو د واساژوسکی وایي روسیا د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته حقیقي ګواښ دی. واساژ کوسکی پرون د سلواکیا په پلازمینه برتسلا کې کانفرنس ته وویل چې روسیا تر داعش خطرناکه ده. د پولند د بهرنیو چارو وزیر په وینا د روسیې فعالیت یو ډول ګواښ دی. واساژ کوسکی د کډوالو بحران او داعش د اروپایي ټولنې لپاره حقیقي ګواښ نه ګڼي. په برتسلا کې د کانفرنس ته د چک دفاع وزیر وویل د ناټو تړون د غړیو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ پر پیاوړتیا ټینګار باید وشي او ویل چې روسیه باید منځوي نشي. د بلجیم د ترانسپورت وزیر جاکلین ګلان په برکسل کې د مارچ د میاشتې د تروریستي حملو په ارتباط له دندې استعفا وکړه. ګلان پرون خپله استعفا وړاندې کړه. د دې پر وزارت انتقاد و چې د بلجیم د هوایي ډګرونو د امنیت په برخه کې د اروپایي اتحادیې اندېښنو ته جدي پام ونه کړ. د مارچ په میاشت کې د برکسل په هوایي ډګر کې په تروریستي حمله کې 22 تنه ووژل شول. په بلجیم کې د هوایي ډګرونو د امنیت د کمزورتیا په اړه د اروپایي اتحادیې پټ اسناد د تېرې شنبې پورز د بلجیم د زرغون ګوند مطبوعاتو خبر کړل. په دې اسنادو کې ویل شوي چې د بلجیم د هوایي ډګرونو د امنیت اړخه په سټانډرډ نه دی برابر شوی او ګڼ شمېر نورې ستونزې هم پکې څرګندې دي. دو د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنبې په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې کندوز ته ورسو. له هغه ځایه به د ازادي راډیو د خبریال په وینا واوري چې په کندوز کې امنیتي وضعیت څرنګه دی. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان وایي چې د طالبانو اختلافاتو له تروریزم سره مبارزه پیچلې کړې ده. بیا به واوري چې افغان حکومت لا هم هیله لري چې طالبان به د سولې په خبرو کې برخه واخلي. د افغانستان په جنوب کې خلک ګولي کوکنار کوي.
دغه کار چې موږ کوو د وچې موږ بساسه کوو. زه په کور کې شر نفره یم، د خپل عیال ډوډۍ نه لرم.
بزګران په ورته وخت کې د نورو محصولاتو د بازار موندنې غوښتنه کوي، خو په کندهار کې یو بل بازار هم سور شوی، د خامکي غاړو بازار.
د ماشینی غاړو نوی بازار مشت یو اندازه خندې را پیش کړی دی، هغه خوندو ته چې په لاس غاړي جوړي.
د اسلامي هیوادو د همکارۍ د سازمان پر پریکړه ایران اعتراض کړی او دا به هم واورئ چې روانونه د امریکا ولسمشر باراک اوباما عربستان ته روان دی. د اسادیا واورېدونکو په پروګرام کې ساسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه خپرو. مخکې مو په خبرونو کې د کندوز د جګړو په اړه خبر درلود. کندوز ته ورسو. له هغه ځایه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان په ټلیفون را سره دی. آریان صاحب، د کندوز په ښار کې اوس امنیتي وضعیت څرنګه دی؟
تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو ته څرنګه چې ټولو ته معلومه ده، د پنجشنبې ورځ رئیس وسلوالو طالبانو د عمري په نوم د کندوز په شپږو ولسوالیو او مرکز باندې پراخ پوځي عملیات پیل کړی وو. په د کندوز سیمې چارواکي وایي چې د طالبانو هدف دا و څو د کندوز ولایت بېرته ونیسي، یعنې سکوت ورته ورکړي، خو دغه د طالبانو دغه عملیات د امنیتي ځواکونو لخوا شنډ شو. همدارنګه په سیمه کې د کندوز والي اسدالله عمرخیل رسنیو ته وویل چې په دغه جګړه کې 40 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي، همدارنګه په لسګونه تنه نور هم ټپیان شوي دي. او د نوموړي ویل چې په دې جګړه کې 2 تنه دولتي ځواکونه وژل شوي او 4 تنه هم ټپیان دي. همدارنګه د کندوز ښار اوس وضعیت پکې نورمال دی. په کندوز ښار کې څه ستونزه نشته، ده دوکانونه ټول خلاص دي، همه د پخوا په شان ګڼه ګوڼه ده. خو د کندوز په شاوخوا سیمو کې جګړه شته ده. دغه جګړې غږ چې ان د کندوز په ښار کې اورېدل کېده، د کندوز اوسېدونکي یو اندازه ویرولي دي او دغه خلک اندېښنه لري که مرکزي حکومت وایي توجه ونه کړي، کېدای شي د تلی یا د میدان میاشتې هغه دردونکې پېښه بیا تکرار نه شي.
آریان صاحب، وبخښئ، دغه شیبه چې دغه اوس تاسو د کندوز په ښار کې یاستئ، ډزې اورېدل کېږي؟
شیبه صاحب، دغه تېره شپه تمامه شپه جګړه وه او د تیارو جنگي تیارو غږ مو، او اوس مهال جګړه درېدلې ده، غږ نه اورېدل کېږي. د کندوز فضا ښه ده، دوکانونه ټول خلاص دي، تګ راتګ ښه ده. خو یو څه باید وویل شي چې د تخار کندوز لویه لاره له دوه ورځو راهیسې د ترافیکو په مخه تړلې ده. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو بیان معرفي کوي، دی وایي چې دوی د تخار کندوز پر لویې لارې باندې شل امنیتي پوستې نیولې دي، همدارنګه دولتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې ده. خو د کندوز سیمې چارواکي د لارې د بندېدو خبر تاییدوي، اما د مرګ ژوبلې او د پوستو د نیولو خبر ردوي.
دغه ادعا چې حکومتي ځواکونه کوي چې په کندوز کې په تیرو دوه ورځو کې طالبانو ته درانه تلفات اړولې دي، په دې اړه سیمه ییز خلک څه وایي؟
سیمیز خلقو سره چې موږ مرکې کړې دي دوی اکثرا د دولتي ځواکونو دغه اداوي ردوي چې ګواکې دوی به د یو شمېر سیمې د طالبانو له حضور څخه تصفیه کړې وي. دا خلک وایي چې موږ په سیمې کې تګ راتګ کوو یا د سیمې له سیمه خلکو سره اړیکې لرو. دوی وایي چې لا هم د کندز په شاوخوا سیمو کې وسله وال طالبان فعاله حضور لري او دغه دولتي ځواکونه هم د طالبانو عملیات نه وړاندې یعنی
تقریبا زما پوښتنه دا ول د تلفاتو په باره کې خلک څه وایي؟
خلک وایي چې تلفات به اوښتي. دوی وایي چې دواړو خواته تلفات اوښتي دي اما کره معلومات څوک نه وایي چې څه شمېر به تلفات اوښتي دي.
په دقیق ډول د کندوز د ښار شاوخوا په کومه سیمه کې امنیتي تهدید زیات دی؟
ډېر امنیتي تهدید د کندوز ختیځ لور ته دی یعنې چې تخار کندوز وسلېږي د په منطقه د باغ میری کې همدارنګه د جګنسان قبر سره په دغو سیمو کې کالیګا ورته وایي او کانمو سیمو کې حضرت سلطان سیمو کې په دغو سیمو کې ډېر تهدیدات ده. او دلته له د پنجشنبې په ورځ راهیسې د چارواکو په وینا چې طالبانو پراخ تجمع کړې وه او هدف یې همدا و چې په کندوز باندې یو ځل بیا پراخ عملیات ترسره کړي او دغه ولایت ته سقوط ورکړي، خو د دوی دغه عملیات شنډ شو.
اجمل آریان مننه. د کندوز د وضعیت په اړه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان له تاسو سره تازه معلومات شریکول.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قمندان وایي د ملا محمد عمر تر مړینې وروسته د طالبانو په مشرتابه کې اختلافات له نورو ډلو لکه القاعده سره د هغوی د اړیکو نږدې کېدو ته لاره خلاصه کړې ده. جنرال جان نیکلسن وویل دې مسلې په افغانستان کې د تروریزم پر ضد مبارزه پیچلې کړې ده. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلال زی په راپور کې.
په افغانستان کې د میشتو امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان وایي چې د ملا محمد عمر لمړینې او د هغه پر ځای د ملا اختر منصور له ټاکل کېدو راهیسي د طالبانو او القاعده ترمنځ اړیکې پیاوړې شوې دي. د نیکلسن په باور د ملا محمد عمر تر مړینې وروسته د مشرتابه د ګټلو لپاره ملا منصور اړ شوی چې د القاعده ډلې او حقاني شبکې سره اړیکې نږدې کړي. جنرال جان نیکلسن رویټرز ته ویلي ملا عمر ظاهرا له القاعده سره ځان لرې نیولی و، خو ملا منصور داسې نه دي کړي. زه فکر کوم چې دلیل یې دا دی چې ملا منصور د طالبانو د مشرتابه لپاره د ملا محمد عمر په څیر مشروعیت نه لري. د نړیوالو ځواکونو قمندان په افغانستان کې د وضعیت په ارزونه لګیا دی. د القاعده په څیر تروریستي ډلو او طالبانو د اړیکو په اړه د جنرال نیکلسن نظر په افغانستان کې د عسکرو د شمیر د کمولو لپاره د امریکا پر پلان چې راتلونکی کال به یې عملي کوي اغیز کولای شي. د امریکا متحده ایالات غواړي چې تر 2018 میلادي کاله په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر 15,000 ته راټیټ کړي. د دې ترڅنګ ټاکل شوی چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او هغوی ته د مشورې ورکولو پروګرامونه چې د ناټو په مشرۍ ائتلاف یې رهبري کوي هم محدود شي. د رویټرز په حواله کچېری القاعده شبکه چې په 2001 میلادي کال کې په امریکا کې د سپتمبر د 11 حملې وکړې یو وار بیا په افغانستان کې د فعالیت ازادي پیدا کوي، نه یوازې افغانستان بلکې له دې هېواده بهر هم امنیت ته ستر تهدید پېښولای شي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قمندان جنرال جان نیکلسن رویټرز ته ویلي اوس مهال د طالبانو او تروریستي ډلو ترمنځ همکاري ډېره واضح لیدل کېږي. زموږ اندېښنه دا ده چې که چېرې طالبان بیا واک ته ورسېږي نو د داسې ډلو سره د نږدې اړیکو له امله به یو وار بیا هغوی ته پناه ځایونه ورکړي. د امریکا یو شمېر سیاستوال او د افغانستان ځینې پوځي قمندانان له واشنگټن سره استدلال کوي چې په دې هېواد کې د خپل پوځي ماموریت د محدودولو پر پلان له سره غور وکړي. دوی اندېښنه لري چې د افغانستان امنیت ته د وسلوالو طالبانو له لوري تهدید د زیاتېدو په حال کې دی. خو د رویټرز په حواله عام خلک په افغانستان کې د دې ماموریت ته دوام سره علاقه نه لري ځکه زیات کسان داسې ګڼي چې په افغانستان کې ستونزې په دې هېواد پورې محدودې دي او نړیوالو ته تهدید نشي پېښولی. جنرال جان نیکلسن که څه هم د افغانستان د وضعیت په اړه خپله ارزیابي 50% بشپړې کړې خو د رویټرز په حواله په دې اړه یې د معلوماتو له ورکولو ډډه کړې ده. د امریکا متحدو ایالاتو تر اوسه طالبان د تروریستانو په ډله کې نه دي شامل کړي. له دې امله امریکایي ځواکونه پر طالبانو د حملو لپاره محدود صلاحیت لري. خو جنرال نیکلسن ویلي موږ صلاحیت لرو چې د اړتیا په صورت کې یو اړخیز یا له خپله لوره عملیات وکړو، البته د پخوا په پرتله به یې شمېر کم وي.
په افغانستان کې مو د نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندان څرګندونې په راپور کې واورېدې چې ویې ویل د طالبانو خپلمنځي اختلافاتو له تروریزم سره مبارزه پیچلې کړې ده. بل لور ته د افغانستان حکومت وایي د پاکستان له شپنې سره به سم طالبان په څلور اړخیزو غونډو کې د څلور اړخیزو غونډو په پنځم پړاو کې ګډون وکړي. د افغانستان د جمهور ریاست سرچینې وایي که څه هم د دې خبرو نیټه تر اوسه نه ده ټاکل شوې خو کوربه به یې پاکستان وي. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې اسلام آباد د افغانستان د سولې له بهیر سره صادقانه همکارۍ ته چمتو دی. احمد تکل په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان حکومت وایي پاکستان په تیر ځل څلور اړخیزه غونډه کې ژمنه کړې وه چې د دې لړۍ په پنځمه غونډه کې به طالبان خبرو ته چمتو کوي. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان میناپال ازادي راډیو ته ویل چې پاکستان خپل دا ژمنه تر اوسه نه ده عملي کړې. ښاغلي میناپال د سولې په خبرو کې د طالبانو د ګډون په اړه په احتیاط سره خوشبیني وښوده خو ویې ویل چې پاکستان دا ځل باید خپل ژمنه عملي کړي او طالبان خبرو ته کښېنوي.
پاکستان هغه ژمنه چې لمنګ او په خبرو کې لښکېلو څلور اړخونو سره کړې وې نه دي عملي کړي، نو ځکه موږ په احتیاط سره خوشبین یو. هیله من یو چې دا ځل به داسې ونشي لکه پخوا چې پاکستان بیا له خپلو ژمنو په شا شي. فکر کوم په دې صورت کې به دا ډېره ګرانه وي چې موږ بیا پر پاکستان اعتماد وکړو.
د جمهوري ریاست مرستیال ویاند وایي د څلور اړخیزو غونډو د لړۍ د پنځمې ناستې نیټه تر اوسه نه ده معلومه شوې، خو دا خبره معلومه ده چې کوربه به یې پاکستان وي. په مخکینیو څلور اړخیزو غونډو کې چې د افغانستان، پاکستان، متحدو ایالاتو او چین استازو ګډون پکې کړی و، اسلام آباد ژمنه کړې وه چې د روان کال په مارچ میاشت کې به افغان طالبان د سولې خبرو ته چمتو کوي. خو طالبانو نه یوازې د سولې په خبرو کې ګډون ونه کړ، بلکې خونړیو حملو ته یې زور ورکړ. په همدې حال کې پاکستان ټینګار کوي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې یوازینی رښتینی همکار دی او باید په دې مسله کې پر نیت شک ونه شي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې پاکستان د افغانستان د سولې د بهیر همکار دی.
غواړم ووایم چې دا به ډیره غیر دوستانه وي که په افغانستان کې د سولې په برخه کې زموږ پر نیت شک وشي. هیڅوک باید په دې کې شک ونه کړي چې پاکستان په افغانستان کې د دایمي سولې او امن د ټینګښت لپاره پرله پسې او صادقانه هڅې کوي او موږ تر دې دمه د افغانستان په مشرۍ د سولې د هڅو مرسته کړې ده. پاکستان په څلور اړخیزو غونډو کې د زړه له خلاصه برخه اخلي او د آسیا د زړه د بهیر د نظریې او اهدافو ملاتړ کوي. منګ یقین لرو چې سیاسي خبرې تر ټولو غوره لاره او په افغانستان کې د امن د ټینګښت لپاره ښه انتخاب ده.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي سفر ته هم اشاره وکړه او ویل چې له ریچارډ اولسن سره د پاکستانی چارواکو په کتنو کې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د څلور اړخیزو غونډو د لړۍ د بلې ناستې د نیټې د ژر تر ژره ټاکلو پریکړه هم وشوه.
هلو، رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا. گفت و شنود، خبری اتر.
آشنا رادیو د ماشام لوو د سهار تر اوو بجو پورې خبري شي او د سهار لوو د ماشام تر اوو بجو پورې ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.5 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص په شوی پیغامونه خبرو. البته ازادي رادیو ته ساسو یو شمېر رسیدلې سیمونه تر اتنیمو بجو مخکې تاسو ته لولو. اوس پر راشو د افغانستان جنوب ته او د کوکنارو ستونزې ته. د افغانستان په جنوب کې د دولت لخوا د کوکنارو د کښتونو اړولو له هڅو سره سره خلک دغه بوټی کړي. دوی وایي که چیرته نورو حاصلاتو ته بازار پیدا شي دوی به کوکنار ونه کړي. د رویټرز اژانس په حواله په دې اړه نور جزئیات له سالی محمد سالی څخه اورو.
دیرلس کلن نقیب الله او شپیته کلن پلار یې حاجی جانان د کندهار د ژړی ولسوالۍ د دولت تر کنټرول لاندې سیمه کې د خپلو کوکنارو پر کرونده څارنه کوي. یوه لمرینه ورځ ده او د کوکنارو ګلان غوړېدلی دي. دوی له څو نورو کسانو سره یو ځای په خپله کرونده کې د نیش وهلو په چارو بوخت دي. رویټرز اژانس لیکي افغانستان د نړۍ په کچه د غیر قانوني کوکنارو د کښت زیاته برخه تولیدوي. له کلونو هڅو سره سره په افغانستان کې تولید سوي تریاک لا هم له دغه هېواده د منځني آسیا هېوادونو او بیا اروپا ته قاچاقېږي. شپېته کلن حاجي جانان رویټرز اژانس ته وویل د دغوندې ګڼ کسان له مجبورۍ د کوکنارو کښت ته مجبوره سوي دي.
دغه کښت موږ کوو د وچې موږ بساسه کوو. حکومت نه ماته معاش راکوي. زه په کور کې شر نفره یم. د خپل عیال ډوډۍ نه لرم، روپۍ نه لرم، پنځه مانه غنم نه لرم، په کور کې تنخوا نه لرم. حکومت ما سره هېڅ دغه کومک نه دی کړی. زه د وچې موږ بساسه کرم، نه برق لرم، نه اوبه لرم، نه برېښنا لرم.
رویټرز اژانس لیکي تیر کال په جړې ولسوالۍ کې پر 15,000 هکټار ځمکه چې د کندهار ولایت یو پر څلورمه برخه سیمه جوړوي کوکنار کرل سوي وه. خو د ملګرو ملتونو د جرمونو او نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې ادارې د سروې له مخې چې په 2015 میلادي کال کې سوې، له دې اندازې یوازې 130 هکټار ځمکه کې د کوکنارو کښتونه اړول سوي دي. د حاجی جانان زوی نقیب الله وایي چې په ژړې ولسوالۍ کې کومه مدرسه یا ښوونځی نسته چې دی ورسي، ځکه نو له پلار سره د کوکنارو د کښتونو په پالنه کې همکاري کوي.
زه اوس په تریاک وخت یم، مکتب نسته، مدرسه نسته، اوس د پلار سره کومک کوم د تریاک وخت.
د کندهار د والي مرستیال عبدالعلي شمسي وایي دوی ځکه د کوکنارو اړولو کمپاین په دې ولایت کې لا نه دی پیل کړی چې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت په دې برخه کې همکاري نه دا ورسره کړې.
موږ په دوامدار ډول د مواد مخدرو سره د مبارزې د وزارت سره په تماس کې یو، تر څو دوی دغه د مصارفاتو په برخه کې امکانات هر څومره ژر ولایت انتقال کړي، تر څو موږ د کمپاین پیل سي. د نه پیل اصلي علت یې د وزارت ضعف او نارسیدګي ده.
د کندهار د ولی مرستیال وایي دوی د کوکنارو د بدیلو کښتونو د دودولو لپاره ګڼې پروژې عملي کړي چې په هغو کې د کانالونو ایستل، د بندونو جوړول، د باغداري لپاره روزنیز پروګرامونه او نور مسایل شامل دي. د جړې په ګډون د کندهار په شپږو نورو ولسوالیو کې له دریو کلونو د فوډ زون په نامه پروګرام روان دی چې په مرسته یې کروندګر د کوکنارو بدیلو کښتونو ته هڅول کیږي. رویټرز اژانس لیکي له دغو کروندو هاخوا چې حاجي جانان او د هغه زوی نقیب الله کار پکښې کوي، د بدیل معیشت پروګرام اغیزې ډېرې نه تر سترګو کیږي.
په کندهار کې مو د کوکنارو د کر په اړه راپور اورېده چې بزګران وایي که چېرته د دوی نورو محصولاتو ته سم بازار پیدا شي کوکنار به ونه کړي. په کندهار کې یو بل بازار هم سوړ شوی دی، د خامکي غاړو بازار. د غاړو جوړونکي او خرڅونکي وایي اوس اکثره ځوانان د لاسي غاړو پر ځای ماشیني خامکي غاړې رانیسي. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
خامکی غاړي چې د کندهار د ښځو مشهور لاسي صنعت او د کلتوري جامو یو مشهور ډول دی چې په هیواد او د هیواد څخه د باندې خاص مینوال لري. د غاړو جوړونکي وایي د اقتصادي حالت کمزورتیا او د ماشیني یا کمپیوټري غاړو پر واچ کېدو سره اوس د لاسي خامکی غاړو بازار سوړ شوی. شاه جهان چې د ښځو د لاسي صنایع په یو مرکز کې کار کوي وایي چې اوس مهال د خامکی غاړو مینوال تر پخوا زیات سوي دي، خو خرڅلاو یې ځکه کم شوی چې په قیامت ګران دي. نو موړی وایي که څه هم د دغه غاړو د جوړولو تکلیف تر ډېر پر جوړونکو میرمنو راځي، خو زیاته ګټه یې خرڅونکي دوکانداران ترلاسه کوي.
بیخي وم تقریبا دا یوه غاړه دی په څلور میاشتې، په پنځه میاشتې مسکینانې غریبانې ښځې دي مجبوره دي چې تا سره ایتیا والي دوکاندار چې وګوري بله بانه نه ورته کوي. تا په کمه سر ګوټ کړی ده، دا زه په دغونې بای نه درڅخم لکه ته چې ورکوې. د هغو ګوتې سری دي، د هغو سترګې په وتلې دي، مګر دغونې ګټه یې دی نه وړي لکه دوکاندار چې وړي. چې د هغه غاړه دی په دغه 3,000 ځینې واخلې چې سبا زه هم لور ورکوم ورسم یا جوړې ته اخمه، د ماته په 14,000، په 15,000، په 12,000 خو ناغه مازې غاړه دی ماته را بیه کوي او زه مجبور یم چې وایخم. خوشیږي دا د وزبانان بیا بخیر علاقه ورسره لري. اخیه
د کندهار په ایرات بازار کې د خامکی غاړو پلورونکو یادنان لطیفي وایي چې اوس مهال د خامکی غاړو بازار سوړ شوی. نوموړی علت په بازار کې د ماشیني یا کمپیوټري غاړو رواج کېدل یادوي. دا هغه په خبره کې یوه ښه ماشیني غاړه 1,000 افغاني قیمت ولري، نو یوه لاسي خامکی غاړه به 10,000 افغاني قیمت ولري.
فعلاً اوس خود لاسي غاړو بازار یعنی مارکیټینګ ډېر سلو دی، ځکه چې هغه خلک اوس ډېر نه خوښوي او ګرانې هم دي. په همدې خاطر اوس دغه ماشیني غاړو ته وایي یعنی کمپیوټري غاړې هغه کې نیو نیو ډیزاینونه په هفته یا هم په دوه هفتو کې نیو نیو ډیزاینونه راځي، نو په همدې خاطر دا خلک ډېر خوښوي. د اقتصاد مشکل دی، خلک مثلا په 10000 افغانۍ هم شته، په 15000 افغانۍ هم شته، په قیمتو کې فرق شته، خو هغه کمشي غاړي چې دي هغه تر دې څخه ډېر ارزانه دي، یعنی چې ډېر ګران شي په 1000 افغانۍ یا هم په 1000 افغانۍ، یا لسی غاړي چې دي 15000 افغانۍ تر 10000 افغانۍ پورې داسې قیمتونه کې راځي.
په کندهار کې د ښځو د لاسي صنایعو د یو بنسټ کنداري خزانې مسؤل رنګینه حمیدي وایي د خلکو د اقتصادي سطحې په کښته کېدو سره اوس خلک لیواله سوي چې د لاسي خامکي غاړو پر ځای ماشیني غاړې رانیسي.
زموږ ځوانان په دې نازیږي چې خپل غاړې لاسي غاړې واغوندي، خو مشکل د اقتصادي دا دی چې نن ورځ بدبختانه وایو چې زموږ یو څو تنه تجاران ورونه او خوندي ماشیني غاړې بازار ته راایستلي دي چې د لیرې ډېر د لاس خامک سره مینې یو رقم دي. هغه خلک چې توان د غاړې نه لري چې مثال په 6000 افغانۍ رانیسي، هغه ځي په 1500 پورې ماشیني غاړه اخلي. نو د ماشیني غاړو نوی بازار مشت یو اندازه خندې را پیش کړی دی، هغه خوندو ته چې په لاس غاړي جوړي.
اغلی حمیدی وایي چې د زیات قیمت درلودل لامل ځوانان زړه نشه کوي چې لاسي خامکي غاړي رانیسي. د یادول ور دي چې د کندهار مشهور لاسي صنایع خامکي غاړي دي چې په نړیواله کچه خورا زیات مینوال لري. د دغه لاسي صنعت اصلي کارمندان شدي دي چې خپله یوه ګوله روزي هم له دې لارې پیدا کوي. دغه ښځو هر وخت شکایت کړي چې لاسي صنعت یې بازار موندنه نه ده سوي.
د افغان بسیم مخابرات شرکت ګډون کوونکی د ازادي رادیو خبرونه د موبایل ټلیفون لاره اوریدلی شي.
که د افغان بسیم شرکت ګډون کوونکی یاست، 9890 دایل کړی د ازادي رادیو تازه خبرونه، راپورونه او تفصیلی پروګرامونه واورئ.
دا ازادي رادیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي رادیو تاسو یو شمېره رسیدلې سمسون البلو، خو تر هغه مخکې مو لایو روبارت څخه اسمت ساروان خبروي.
خبری است. ساینس پوهانو داسې روبوټ جوړ کړی چې شکل ساتل ته ورته دی، خو ډیر کارونه کولی شي. د دوی په وینا دا روبوټ په دې پوهیږي چې انسان ورته څه امر کوي، او همداراز مختلف کسان د څیرې له مخې پیژني. دا روبوټ چې بیگ آی نومیږي داسې جوړ شوی چې زده کړه ورکول کېدی شي. د دغه روبوټ جوړونکي کمپنۍ وایي چې بیگ آی روبوټ دومره هوښیار دی چې که خپل خاوند وګوري چې پر نامینځل شوي میوه لاس وهي، ورته یادونه کوي چې خپل لاسونه ومینځي. بیگ آی روبوټ د ښوونځیو د ټیټو ټولګیو زده کوونکو ته درس ورکولی شي، ځکه چې له انټرنیټ سره وصل کیږي او له آنلاین دایرة المعارف څخه معلومات ترلاسه کولی شي. بیگ آی د تفریح او ساتیری لپاره هم کارول کیږي، او حتی له انسانانو سره لوبي او نڅا کولی شي. د سیکرتر کار هم ورکوي، ستاسو ټلیفونونو ته ځواب وایي، د ملاقاتونو وخت درته ټاکي او د ملاقات وخت در په یادوي. له دغه روبوټ څخه کار اخیستونکي باید له هغه څخه د شی استفادې لپاره ځینې خبرې ورزده کړي، لکه دا چې تلویزیون او ځین نور وسایل څرنګه لګول کیږي یا مړ کیږي. بیگ آی د خپل خاوند شخ سم تشخیصوي او یوازې د هغه په امر چلیږي. بیگ آی 12 کیلو وزن لري، ټیټ دی او رنګه کمره 240 پکسله او دری بودی ده. د دغه روبوټ بیټرۍ 15 ساعته کار کوي، او کله چې چارج لږ شو په خپل ځان چارجوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 9890 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
حاجی شمس الحق له سنگین څخه لیکي، له طالبانو غوښتنه کوم چې د مکتبونو مخنیوي مکوي، خصوصا په سنگین کې خلک بي سواده پات شو. فضل له نورستان لیکي، له حکومت سره د حزب اسلامي له یو ځای کېدو سره به حکومت پیاوړی شي، ځکه چې حزب اسلامي په هیواد کې سیاسي او نظامي قدرت لري. قاري محمد مدني له واما څخه لیکي، د نورستان د نورو ولسوالیو په پرتله په برګ مټال کې د بیا رغونې کارونه نه دي شوي، هیله د چروان کال د دې ولسوالۍ رغونې ته توجه وشي. سمی الله سنگینوال له ګرشک ولسوالۍ څخه لیکي، حکومت باید عملیاتو ته پاملرنه زیاته کړي څو په افغانستان کې امنیت ټینګ شي او سوله راشي. فضل شاه احمد زیل لوګر لیکي په لوګر کې د کلیو د پراختیا د وزیر نصیر احمد دورانی په ملاتړ پراخ لاریون ترسره شو. حبیب لغمانی لیکي په الینګار ولسوالي کې ډیر کوکنار کرل شوی. حاجی عبدالغفار له هلمند لیکي له پاکستانه د سولې هیله خیالي فکر دی. افغانان باید متحد شي او خپل وطن آباد کړي. عبدالاحد احسان له هلمند لیکي په پاکستان باندې باور کول د سولې په برخه کې د وخت ضایع کول دي. یو شمېر اوریدونکو د کرکټ د لوبو پوښتنه کړې چې د افغانستان راتلونکي لوبې کله دي. له لنډو خبرونو وروسته به د کرکټ د لوبو په اړه معلومات درکړو. 8:30 شوې. لنډ خبرونه له رحمت الله افغان څخه.
د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې له افغان امنیتي ځواکونو سره په نښته کې 500 وسلوال طالبان وژل شوي. په لوګر کې د زرغون په نوم په پوځي عملیاتو کې لږ تر لږه 10 وسلوال وژل شوي چې اووه تنه یې بهرنیان دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سره مفتش وایي په افغانستان کې د تجارت او دوامدار اقتصادي ودې د ملاتړ لپاره د امریکا د دفاع وزارت 800 میلیونه ډالره ضایع شوي دي. په جاپان کې دوهمې زلزلې لږ تر لږه 6 تنه وژلي دي او د هغو کسانو د ژغورنې لپاره عملیات روان دي چې تر نړېدلو ودانیو لاندې پاتې دي. د امریکا متحده ایالاتونو د تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او یو شمېر نورو هیوادونو نومونه یاد کړي دي چې هلته دینی ازادي له مشکلاتو سره مخامخ دي. د پولند بهرنیو چارو وزیر وایي روسیه د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته حقیقي ګواښ دی. او د بلجیم د ترانسپورت وزیر په بروکسل کې د مارچ د میاشتې د تروریستي حملې په ارتباط له دندې استعفا وکړه.
د ساجر ډو پروانه خبرونه کې وړاندې ووري چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر بارک اوباما روانه اونۍ سعودي عربستان ته ځي او د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د سرمشري سي لپریکو مهم خبرو. خو لښمن سره سم به د کرکټ په اړه معلومات درکړو. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له آیرلند سره د جولای په میاشت کې یو لړ مسابقه وکړي. د جولای په 10مه، 12مه، 14مه، 15مه او 19مه به د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له آیرلند سره یو ورځنی لوبې وکړي. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په سرمشریزه کې چې په استانبول کې جوړه شوې وه او تیر ورځ پای ته ورسېده، په اسلامي نړۍ کې د اختلافاتو په اړه خبرې وشوې. د کانفرنس ګډون کوونکو د تروریزم د ملاتړ او د نورو هیوادو په چارو کې د لاسوهنې له امله د ایران غندنه وکړه. دوی همدارس د حزب الله ډله په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې د تروریستي فعالیتونو له امله وغندله. په دې اړه نور جزئیات ته فرشتې جلال زی پورا پور کې.
په استانبول کې د اسلامي هیوادو د همکارۍ سازمان د سرمشریزي ګډون کوونکو د غونډې په پای کې پرون یو ګډه اعلامیه خپره کړه چې په هغه کې ایران، د بحرین، یمن، سوریه او سومالیا په ګډون د سیمې د هیوادونو په چارو کې د لاسوهنې او له تروریزم د ملاتړ له امله غندل شوی دی. د ایران ولسمشر حسن روحاني هم په استانبول کې سرمشریزي ته ورغلی و، خو د دې انتقاد له امله یې د دې غونډې په وروستۍ ورځ کې ګډون نه درلود. خو ولسمشر روحاني به نن په انقره کې د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وګوري. د اسلامي هیوادو د همکارۍ سازمان په سرمشریزه کې چې د پنځشنبه او جمعې په ورځو ترسره سوه، د لږته لږه 10 اسلامي دولتونو مشرانو برخه درلوده. د سرمشریزې په وروستۍ ورځ په اعلامیه کې د حزب الله وسلواله ډله په سوریه، بحرین، کویت او یمن کې د تروریستي فعالیتونو او د هغو ډلو د ملاتړ له امله وغندل شو چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د غړو امنیت یې له تهدید سره مخامخ کړی دی. د عربي هیوادونو ټولنې عرب لیګ د مارچ په میاشت کې حزب الله د تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړه. تر دې وړاندې د خلیج هیوادونو دغه ډله د بشار الاسد د ملاتړ له امله د تروریستي ګروپونو په لیست کې شامله کړې وه. په استانبول کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د سرمشریزي لپاره شدید امنیتي تدابیر نیول شوي وو او شاوخوا سیمه بنده شوې وه. د کوردي وسلوالو د فعالیت له امله او د اسلامي دولت یا داعش د حملو له امله په ترکیه کې امنیتي تدابیر ډیر شدید شوي دي. په استانبول کې د اسلامي هیوادو د همکارۍ سازمان سرمشریزه په وروستیو کلونو کې له ډیرو معتبرو غونډو ګڼل کیږي چې په دې ښار کې جوړه شوې وه. په دې سرمشریزه کې د اسلامي هیوادو یو شمېر معتبرو مشرانو لکه د اردن پاچا او د مصر ولسمشر ګډون نه درلود. په مصر کې د اسلام پالي ولسمشر محمد مرسي له واکه لري کېدو چې له انقرې سره یې نږدې روابط درلودل د انقرې او قاهرې روابط ساړه کړي دي. له عمان سره د ترکیه سیاسي روابط د سوریه د وضعیت په اړه د اختلاف له امله ښه نه دي.
د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان تیره ورځ د غونډې په پای کې له ایران وخانده چې د یو شمېر هیوادونو په چارو کې لاسوهنه کوي. د هغه مسله ده چې عربستان په دې غونډه کې ټینګار پرې کاوه. بل لور ته په پام کې ده چې د امریکا د متحد ایالاتو ولسمشر باراک اوباما روانه اونۍ سعودي عربستان ته سفر وکړي. د دې سفر هدف د متحد ایالاتو او سعودي عربستان د اړیکو چې د پخوا په پرتله کمزوري شوي شکول بلل شوی دی. امریکایي چارواکي له سعودي سره د امریکا اړیکې مهم بولي او وایي چې په تېر یوه کال کې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د پخوا په پرتله پرمختګ رامنځته شوی دی. احمد تکل راپور لري.
که څه هم دا ریاست د ولسمشر باراک اوباما څلورم سفر دی، خو داسې ښکاري چې سعودي عربستان له ایران سره د موافقې او په ځینو عربي هیوادونو کې د غورځنګونو د ملاتړ له کبله د اوباما له ادارې څخه ناراضه دی. ریاض او واشنگتن له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د مبارزې په برخه کې ګډ کار کوي، خو سعودي عربستان له اوباما څخه غواړي چې د ولسمشر بشار اسد د رژیم پر ضد تر دې هم سخت دریځ غوره کړي. اوباما له انتخاباتو مخکې د سعودي او امریکا اتحاد رد کړی وو او ځکه د دواړو هیوادونو اړیکې د د ولسمشرۍ په دواړو دورو کې ترینګلی وو. سعودي پاچا ملک سلمان تیر کال هغه مهال ټول حیران کړل چې په کم دیوید کې د اوباما په استوګنځي کې د خلیج د همکارۍ د شورا د غړو په سرمشریزه کې له ګډون څخه یې ډډه وکړه. خو د اوباما یو جګپوړی سلاکار راب مالی وایي له هغه وروسته د دواړو هیوادونو په اړیکو کې رښتینی پرمختګ شوی. فرانس پرس خبری آژانس د مالی له قوله زیاتوي چې نوموړی وایي په تېر یوه کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په امنیتي برخه کې په بېلابېلو کچو بې شمېره غونډې شوي دي. ټاکل شوی چې د چهارشنبې په ورځ په ریاض کې د ملک سلمان او اوباما له کتنې وروسته به دواړه مشران د خلیج د همکارۍ د شورا د غړو هیوادونو له مشرانو سره هم وګوري. دا سیمهیزه شورا د ځواکمن سعودي عربستان تر اغیز لاندې ده. روب مالی وایي متحد ایالات د خلیج د همکارۍ له شورا سره ژور اړیکې لري او په دې برخه کې په لیبیا او یمن کې د بحرانونو د حل لپاره د دواړو هیوادونو هڅې د مثال په توګه یادوي. ښاغلی راب وایي که څه هم ډیر نور کارونه باید ترسره شي، خو په یمن کې وضعیت د ده په وینا د یو کال په پرتله خورا ښه شوی. د په یمن کې د اوربند د موافقې یادونه وکړه چې ټاکل شوی د یکشنبې په ورځ نافذ شي. د په سوریا کې د امریکا او خلیج د همکارۍ د شورا د غړو هیوادونو ترمنځ د ګډو هڅو یادونه هم وکړه او ویې ویل په سوریا کې د دښمنو ډلو ترمنځ اوربند که څه هم ډاډمن نه دی نافذ شوی او ټینګار یې وکړ چې دا اوربند له اوو اونیو راهیسې ټینګ دی. خو د ولسمشر اوباما دې سلاکار یادونه وکړه چې په سوریا کې ډیر نور کارونه باید ترسره شي. ټاکل شوی چې اوباما به د پنجشنبې په شپه له ریاض څخه لومړی برتانیا ته او له هغه ځایه جرمني ته ولاړ شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ځینې ځوانان په لارو کوڅو کې نجونې ځوروي. یوه تیرغنده خبره ورته کوي. په دې اړه تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې نن بحث کوو. دا پروګرام د مازیګر له دریو تر پنځو بجو پورې دی. د دې دوه ساعته پروګرام یو ساعت همدې موضوع ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او خپل نظر د ازادي راډیو له نورو اورېدونکو او ازادي راډیو سره شریک کړئ. خو اوس پر شو یوې نړیوالې مسلې ته. البته وړاندې د ازادي او اورېدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخص شبي پیغامونه خپرو. د ملګرو ملتو د سرمنشي مقام ته نه تنه کاندیدانو د سفیرانو او دفاعي ډلو په سلګونو پوښتنو ته ځوابونه وویل. دا د ملګرو ملتونو په اویا کلن تاریخ کې اول ځل دی چې داسې یو اقدام کیږي. مخکې به د دې ادارې لپاره سرمنشي په پټه د انتخاباتو له لارې ټاکل کېده. د اسوشیټیډ پرس په حواله سالم محمد صالح جزئیات وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د ادارې مشري ته نه کاندیدانو شاوخوا 800 پښتون ته چې په تیر ورځو کې د سفیرانو او دفاعي ډلو لخوا سوي ځواب وایا. دا کار د ملګرو ملتونو په بیا کلن تاریخ کې ساری نه لري. مخکې به نوې سرمنشي تر ډیره په پټه انتخابېدی. د عمومي اسمبلی رئیس مونس لوکاتف چې د سوالونو او ځوابونو د برخې مشري کوله وویل دی ډیر خوښ دی چې د ملګرو ملتونو د ټولو 193 غړو برخوالو هیوادونو تر څنګ د 290 هیوادونو او سیمو 220 زره کسانو دغه بهیر د ویډیویي نشراتو په بڼه وکوت. د د پنجشنبې ناوخته خبرلانو ته وویل موږ د نوي سرمنشي د انتخاب د شفافیت او جامع کیدلو لپاره نوی معیار پیل کړ. د ملګرو ملتونو د منشور له مخې نوی سرمنشي د امنیت شورا د 15 غړو په سپارښتنه د عمومي اسمبلې د 193 غړو هیوادونو لخوا ټاکل کیږي. یعنې د امنیت شورا 15 دایمي غړي لکه د امریکا متحده ایالات، روسیا، چین، بریتانیا او فرانسه د کاندیدانو د ردولو یا ویټو صلاحیت لري. د اوسنی سرمنشي بان کی مون دویمه 15 کلنه کاری دوره د روان میلادي کال د دسمبر پر 1 پای ته رسیږي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي پوسټ په اتو کاندیدانو کې نیمایي ښځې دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اورېدل شي او زموږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې خپرې شي. البته یو یادونه وکم چې د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 0.5 خپرې شي. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 0.5 اورېدل شي. د ازادي راډیو په روان خپرونه کې مو مخکې تاسو ته یو لړ اس ام اسونه ولوستل. ځینو اوریدونکو په اس ام اس کې بیا هم په دې ټینګار کړی دی چې دا معلومات راکړي چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم راتلونکي لوبې کله دي. لکه څرنګه چې مې مخکې تاسو ته وویل، ټاکل شوی دی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د جولای په میاشت کې په آیرلند کې له آیرلند سره 15 ورځنۍ لوبې وکړي. دغه لوبې د جولای په 10، 12، 14، 19 ترسره کیدونکې دي. اوس هم ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام درو. دا پروګرام فریبا ظاهر وړاندې کوي. په دې پروګرام کې ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه راغونډ شوي دي.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر،
ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو سلامونه او نیک پیرزوی نیمه ومني. ستاسو د سوکالی او خوشحالی په هیله د دیونی را رسیدلو ټلیفوني اړیکو ته ورزو. دا ونی دوستانو پر مختلفو ستونزو خپل وړاندیزونه او شکایتونه راستولې دي چې غواړم له تبصرې پرته په پرله پسې ډول درته خبره کړم. نور مونږ زموږ لمړی به د روزګان ولایت څخه دی اوریدونکو څرګندونی وورو چې څه وایي.
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه امیدګل خبره کوم. یعنی د حمل د میاي څخه د جراوت ولسوالۍ د مرچي کوتل دی، دا بند دی د طالبان په واسطه. ټول د جراوت ولسوالۍ کې نه یو غونی ورسته، نه غوړیسته، نه واجب ورسته، نه کوسته. د جراوت ولسوالۍ ټول دغه سره د مخ ده. نو دغه لار بند ده. ترافیک پر مخ پلسګونو پولیس پر مخ سوي دي، پلسګونو ملي اردو پر مخ سوي دي. پردا په مسکوتلی مچا بولی پردا باندې لار بند ده. د روزګان ته بیا د جراوت پورې نو موږ د دولتي چارواکو څخه دا هیله کوو چې دغه لار په زور ای لکه دغه لار ودی بند ده. د په خوارم مفددوی وسوالی درې وسوالی ته لاندې دي. دا کوتلانی چې دغه لار بند ده. نو موږ د ملي اردو ته د ملي پولیس دا هیله کوو چې دغه لار ای لکه دغه لار په هر وخت کې مچي چې لکه خلک به خلستون سره مخ دی. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبداللہ د هلمند ولایت څخه دا پیغام ازادي اوریدونکو ته پیښتم. زما دا پیغام دی او محترم اشرف غنی ته ورسیږي چې دای وځي دی چې په یو پنځه د پامبې سیم سره دی خپل کارونه مقصد یې نو دی دی دا بچی پریږ دی دی استعفا ورکړي ځکه په یو پنځه سره بچی مخته نه دی. وسلام.
بلې سلام علیکم. زه شفیق الله د کاپیسا ولایت نامې اړې کني ولیدا. دا موضوع د منګاش کاپیسا ولایت کې د کوراساز او د نوابات د زراعت قسمو کې وبنه راځي. د ډاکټر اشرف غنی او عبدالله څخه مې دا هیله ده چې دغه جدي دغه وغته لارې ته جدي پاملرنه وکړي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله. معتمد احمدزی سروبي ولسوالۍ څخه. دا سروبي ولسوالۍ ټول کارمندان چې دي په فساد اخته دي او کوم هیاتم له وسه نظر غلای چې دوی هغه کړنی بررسی کی. نو زه د ټولو مسؤلو چارواکو څخه خواهشانه غوښتنه کوم چې راشي او د دوی کړنی د عادي تذکیرو څخه نیولې او له لوړو کارونو پورې ټول په فساد اخته دي. نو تاسو راسی د دوی د رشوت خوري او د نور کارونه وګوري او دغه په ځای باندې چې دا پخوانی کارمندان دی او په فساد اخته دي نوي ځوانان جلب کی ترڅو د دوی دا کارونه ښه په منظم مخته لاړ شي. والسلام علیکم ورحمت الله.
یا جابر علی ټولو کارکونکو ته اورېدونکو ته السلام علیکم. زه د مقام خان د قري څخه تاسو سره تماس کړم چې د مقام خان په قریه کې څلور پنځه زره کورنۍ ژوند کوي او د ننګرهار د ښار د جلال آباد استاد تر څنګ دی. د ننګرهار د والي صاحب نه هیله من دي سالري کار نه دي ولسوالۍ ته نه دي. نو دا د ښاروالۍ هدیرې په منځ کې دا سړک تېر شوی د مړو او د ژوندیو د ټولو مشکل به حل شي. خطو بارانونه او تکلیف خلکو ته پیدا کېږي. مریض پکې ولاړ د سبخانې پورې ورسېږي. نو د ښار تر څنګ د مقام خان د قري د څلور پنځه زره مسلمانانو د حال واخلي دا سړک به ورته پوخ شي. یا بڑے اخری لغزم پیغام دے ننگرار والی تا پمخ کی چیز دے پامان تا مخوخا
گل بازار سوالات میں تماس نو لے دا پبادر سے انٹونی نوی سی انٹان سار نکی درست جمهور سے خمو غشن ادا دشی یا دا اوان بیسیم با انٹان را وڈیا دا اغرا اصالات پر پر جلد کی مرد انٹان سر دیر مشکلات لرو نور مزایمت نسکم شو را شوان.
سلام علیکم د آزادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. ورونه زه د غزنی نه مصطفی خبره کوم. د غزنی په ولایت کې ورونه د شاروال په سر باندې څلانجه سره جوړه ده چې اشرف غنی صاحب نوی شاروال مقرر کړی دی که څه پېښه شوې ده. اوس د څو ورځې په موږ باندې په زور دوکانونه تړلې دي او نه د دوکانو د خلاصېدلو اجازه ورکوي او نه ورځه مظاهره ختمېږي نه ورځه موږ ته د کاروبار اجازه شته. اوس بازار دغ دی په اوسې نور دوکانونه کوم چې خلاص وو هغه یم په زور بارم کړل. نو موږ ته دا معلومات نه کېږي چې اوه ورځه د موږ سرپرست څوک دی. هر سړی رځي په موږ باندې یوه نژده وي تاسو دوکانونه بندوئ تاسو دا کار وکړئ تاسو دا کار وکړئ. ورځه موږ اولادونه لیدل د لوږې او د مشکلاتو سره مخامخ یو. یوه روپۍ پیدا کېږي نه په دې حالاتو کښې تاسو په موږ باندې دوکانونه بندوئ کرایه او سرسېدل یې د موږ دغه یو غږ واروئ مشرانو ته ورسوئ وروره چې دغه شاروال یا هغه نوی راویلي دغه نور جبل لرې کړي یا دغه زور پرېږدي چې هسې موږ ته اوس یو ارامي را شي. نو دغه خبره د موږ مشرانو ته ورسوئ. وسلام
رادیو ټولو کارکونکو اورېدونکو ته السلام علیکم. زه د لغمان ولایت نه یو ښوونکی تاسو سره د ښوونکو په نمایندګۍ د ښوونکو تکلیف تاسو ته پیشنهادوم چې وزارت معارف سره او پارلمان سره یې مطرح کړي. تاسو ته خپله پته ده چې هر یو پارلمان ته د رای اعتماد لپاره ځي د معلمینو سره مهربانه ده. مشکلاتو په حل کې ډېرې غټې وعدې ورکوي. د رئیس صاحب جمهور نه نیولې تر ډاکټر صاحب عبدالله او تر وزیر سره معارفه پورې بغلانی صاحب سر بلخی صاحب پوری خود معلم دغه مشکلات هیڅوک په نظر کښې نه نیسي. خپله معاشات ځان ته خپله په ډالر او په لکو ته یې نه یو معلم ته یوازې د کور کښې را نه وکړي. اولاد یې لوڅې خېټې خېټه یې وږي دماغ یې مشوش په تشویش کښې وځي څه به د دې ملت بچیانو ته ودرېږي. هیله مند یو چې پارلمان ته زمونږ دغه مشکل تاسو غېږ په نېغه ورسوئ چې خپل اعتماد رایې د وزیر صاحب نه واخلي. ځکه په یو ملک کښې چې کابینه دروغ وایي مهم دروغ وایي رئیس دروغ وایي نو رښتیا تمه به د چا نه وکړي. وسلام په احترام خدای په امان.
مجید خان کاکړ د کندوز ولایت د مشتیارشید ولسوالۍ څخه غږېږم. دوې میاشتې کېږي تقریبا خو دا شپږ میاشتې وشولې چې زموږ ولسوالۍ بنده ده. د یو خوا مو کمانډونه پرېږدي د بلې خوا مو طالبان نه پرېږدي. ولې مو پر لارو باندې نه شو تلی. لارې مو ټولې مهنکاري دي بازارو ته رسېدګي نه کېږي. اوس بیا دا څلور پنځه ورځې کېږي چې تیارې دي په کورو باندې مو تیارې بمونه اچي سړی د کوره نه شي وتلی. خلک زلمړي مړه سوله په لحاظ د خدای دا اخر یو موږ ته یو لار وښایه چې پر یو لارې باندې دا غریبانان ولاړ شي. لار راڅخه ورکه ده.
له غزني نه خبرې کوم. له ډاکټر صاحب اشرف غني نه مو دا خواهش ده چې ولایتو ته د پراه غوندې واري ولېږي ځکه چې د موټرو وزن په ترانسپورټو کې او په ګمرکاتو کې د کندهار والي او د نیمروز والي پیسې اخلي او د پراه والي ډېر صحیح نظم راوستې ده چې یوه بوجۍ نه شي راتېرولی او د هرات کښې هم دغه دا شان غلا سبتې د فقط وتله.
زما غوښتنه دا ده چې دا د نورستان ولایت کې باید خدمت وکول شي او نوموړي ولایت ته د ښه ضرورت او توجه سره کار کول پکار دي. ځکه نورستان ولایت ډېر پاسپاتې ولایت دی. مونږ غواړو چې هلې زموږ نورستان ولایت ډېر ښایسته او په امن او امان سره جوړ شي. ومن الله توفیق.
زه روزګان د ولایت جراوت ولسوالۍ خبره کوم. موږ خپل مشرانو ته دا خوښ دی ځوانان په قتل مړه شوي. دا دوس نن دا خبره شپه چې څو ځوانان په قتل ورسېدل. د چارچنو ولسوالۍ ما چې فقط مرکز پاته دی خلاص برای بشتلفات ورکړی دی. موږ خپله دا یوه میاشت یو میاشت کې ګوډۍ اوبه کار راباندې بند دی چې نه شي وه کولی خو تر دې کار کې شوي. دا لغه ځوانان مه په قتل وایي چې خپل کار ته ویل کې چې زه خپل پر لار باندې. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه حجی عبیدالله میوان د کندهار ولایت د برښنا د ریاست پرشپ مدیر څخه سره په تماس کې د ټلیفون یم. یو کال کېږي د تروش کال چې دا د کندوز غمړلې پیښه سره په دې کې زما یوه ماینه یو مې وراره شیدان سو مړه سو په شپخانه کې. زوی مې هم ورسره وه. زوی مې د بلې وتلې چې دوی ته جز راوړي هغه پاس دغه مړه سوله. دغه پیغام ما څو واره ته د اوتومات ماشین تور کړی دي. هیڅ چا د خپل غوږ ولاته درولې ولې باید د دې په معلوماتو پوښتنه خو وسي خو انسانان دي. خدای په امان.
ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. ازادي راډیو جلال نه لنګرار او علي صاحب ته د فیدانی رئیس صاحب ته او خارجي حکومت کوونکو موسسو ته هیله مندم چې د ښار په سینده کې د لوی نر په سر څلور زره پنځه زره کورنۍ د مقام خان د کلي په نامه پراته دي. سړک خراب دی. مریض یې تباه او برباد کېږي. نور کسبات راب ته نه شي تللی. نو د ښار په کې د لوی نر په سر د مقام خان د کلي د سړک غم دې وکړي چې د مریضانو داخله ښځه ته سهولت ولاړ شي. هیله من مې چې دا د مالي صاحب غور ته د سرزدامي او خارجي موسسات ته ورسوي چې دغه سړک پوخ شي. سلام خدا پامان. السلام علیکم. افغانستان معلمین په نمائندگی خبرې کوي. خبر کوي وزیر سر معرف رئیس سر جمهور معلم رئیس نام اجرائیه دی ټول واده وکړي. عمل چې ولکه حال دا چې د معلم غوښې ته وږي بچه اختېلو ته. خو وزیر صاحب معرف چې په پارلمان کې د اتحاد اعتماد رایې اخیسته کومې وینا یې وکړې هغه په دې دوه کالو کې عملي نه شو. نو پس د پارلمان نه هیله من دي چې د خپل دولت کې په راس کې په کابینه کې ټول خلک دروغ وایي. نو دا نور ملت به څه کوي؟ خپل اعتماد رایې د دروغجن وزیر نه واخلي. وسلام خداحافظ.
سلام علیکم. دغه د رئیس جمهور ته څومره غواړو چې دغه ولسوته چې راغلي دغه لکه ولي اردو ملي معنا لکه پولیس ملي معنا اربکیان د دغه منطقې ملي معنا لکه د فاریاب د ولایت منطقې چې راستولي لکه د غرماش پورې سوالي کې ودي یا په چرشنګي بازار کې په غیثار کې یا د میمنې په ولایت کې معنا جنګیر د خپل د میمنې د ولایت نه غرماش پورې سوالي دا خلک چې دغه ځای څخه په ورځ پر تلک باندې یو ورځ کته راشي څو ټانګ روانې راشي ولسوچ ما تړلې ولسونه هم ولې کورونا ولې اکثره د یو فائدې شامه ته بند کړی. په دې شهر باندې کورونا ګردر بدر کړ. کورونا خو ګردر کړی چې پاکې ځای سره ولې راشي کورو ته دې شامه بند کړی. جنگ رات نه پاکې ځای په دې کورو کې فیز جنگ پر تړلې کې دی. وشلاغونه ولې ز خپل دغه نه خانې کې معنا د نه خانې د ولسوچ خنې اشتلې دې په کورو کې دې شامه چې دې شې دې مړې دې کوچنیان دې ته ته اندې په غلې ولې چې سوي دې په خاتون باندې کې معنا سوي دې دا خلک دروغ وایي چې معنا هغه د منطقې اربکیان خود به خود بدبنۍ سره لري. چې هلته طالب دی هلته سری طالب دغه د سره را شوه چې پنځه ټکه پر وایي چې بالته هغرو ته کېږي. بیا ته طالب ځان دولت وایي. دغه دولت ځان دولت دی. دا خلکو نه دا دولت خاص خلک لري نه د طالب واس لري. دا خلک خو چې راغلي دي معنا طالب دي چا به کول نه دي. بیا طالب نه ستا په ننه وایي کې کسان درته اخلي که په دغه ننه وایي کې د طالب را د ګناه خلکو ته ملا تړي دا سیده تم شتي هل تم شتي. دا خلک که موږ غواړو دا خلکو ته خني چې معنا لکه دغه د غرماش په ولسوالۍ کې چې معنا دغه د سیف سن رئیس ارکان د غرماش دی معنا که ولسوالۍ کابل دا خلک خو دغه ځای تشور کوي. دغه ځای شخصي عادتونه بدی لري سره خود به خود خانه بدی لري. درایا چې په قتل ورسول موږ دغه غار موږ خایسته غلې چې دغه د سیامن کې د کورو څخه د ګنا وژنه وویني به هم شپښینې چې معنا موږ د ګنا خلک نه وژنه د ګنا خلک سره ځای کې نه کوو. امانه چې ما شان سیمې ودي ساري هم ودي
یو ګناه وژنه د ولسوال شتل دغه باندې نور مشکل نه مرو بل خدای مانی.
هلو السلام علیکم جمال علی کریمان ولایت ګرم شیل خبر کوم مش په کلی کې د نجونو مکتب مستر زغارم چې مش په کلی کې مکتب جوړ شي. السلام
وعلیکم السلام درنی خوري ستاسو وړاندیز مو دته خبر کړ په دې هله چې یو ورځ د افغانستان په هر سیمه او هر کلی کې د نجونو او هلکانو دواړو لپاره شونځي جوړ شي او زموږ هر وادوال خپل زده کړې په ډاډه زړه مخته پښې بوزي. د همدې پیغام په خبرېدو سره زموږ د نننې خبرونې وخت هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا یادونه کوم چې دا خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې ستاسو دوستانو درغلو ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي. زموږ د پیغام سپتون کې د شمیره چې په وروستۍ برخه کې درته خبريږي در سره ولیکي او بیا هم مشت زنګ وهي خپل ستونزي او شکایتونه او هم وړاندیزونه را سره شریکي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د سپټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام سپتون کې ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
سلوا میں بخا
درد نه نن بیا شیر تپنا را وړه هارون ل درد نه نن بیا شیر تپنا را وړه ژړان د توري